السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشریح غلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د زمري 15 نیټه د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي د افغانستان د انتخاباتو څار ځنی بنسټونه د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي چارواکی وای د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولیا او له سقوط څخه ژغورلې ده د دوه او نور مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوې خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې او د رای ورکوونکو امنیت ونیسي د افغانستان کې د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل شو او د ایران جمهور رئیس وایي له تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي پوره خبرونه واوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوال طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل
په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي
وسوال طالبان په ونی بیان کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی دی هغوی خلکو ته ویلي چې غواړي چې په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو د لری ګرځي په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن په دې اړه په خبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو ته ښه تیار دي د ارګ اعلامیه په دې ختمه شوې چې افغانان به داور هم د رای مرکزونو ته ولاړ شي او د افغانستان د دشمنانو مخ به ور تور کړی د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ ویلي په افغانستان کې سولت در رسیدو رښتینی موقع لیدل کیږي سولتنبرګ نن د نیوزیلند په ویلینګټن ښار کې خبريالان ته وویل چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولته نږدې سوی یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده خلیلزاد پرون په ټویټ کې ویلي چې د سولې د موافقه پر جزئیاتو بد دواړو خواو پلاوي خبري جاری وساتي د افغانستان د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل شو هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساه ورکړې ده آیت الله آصف محسنی د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشر هم و هغه د مرګ په وخت 43 کلن و هغه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې د حرکت اسلامي افغانستان په نوم د مجاهدینو د یوه ګوند مشري کوله آیت الله آصف محسنی په وروستیو څو کلونو کې په دینی تحقیق او لیکنو بوخت و هغه په خپلو ویناوو کې په زغرده د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او تفرقې مخالف و د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ په موافقه کې ویل شوي و چې ایران به د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د کمېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي خو له کله راهیسې چې امریکا له موافقې وتلې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ روابط د خرابېدو پر لور تللي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست
دی ویل ایران سره صلح د ټولی د هرې سولې مور ده خو له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده هغه بیا هم د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې دفاع کړې ده روحانی ویلي د ایران اسلامي جمهوري د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او کچېرې امریکا پر رښتیا خبرې غواړي تر هر څه مخکې دي پر ایران بندیزونه لرې کړي په ایران کې د بشري حقونو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران کې او له هغه هیواده بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو په دایګډ بیان کې چې پرون پر انټرنیټ خپور سوی ویل شوي چې په ایران کې په وروستیو څلورو لسیزو کې استبداد د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض داسې زمینه برابره کړې چې د ټولنې د وګړو پر نیمایي برخه یعنی ښځو یې چلیپا ایستلې ده. د هغوی په بیان کې لیکل شوي هر چا چې د جنسیتي تبعیض پر ضد احتجاج کړی توهین سوي، تحقیر سوي او زندانی سوي دي. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو ویلي چې هغوی به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې څلور عسکر یې د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي. د اوکراین دفاع وزارت د په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراین د جلایی لپاره وسلواله مبارزه کوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې 14,000 کسان په جګړه کې وژل سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. طالبانو له خپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دې ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
عمره چې خلک ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته څار به نشي ترسره کېدلی.
چارواکي وایي د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د کومېډي پروګرام د ګوډي اچار هم خپریږي. د دوغو او نور مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. خاصی ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غواښ کړی دی. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د کاندیدانو رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت دي خوندي کړي. که څه هم د کورنۍ چار وزارت تر اوسه د دې تهدید په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د ویلامی پترس کې د جمهور ریاست انتخابات تیر پشان یو تیرېستون کې پروسه بللې ده او ګواښ کړی چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په ویلامی کې په عام افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون څخه ډډه وکړي، سو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغه ویلامی وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زور واک ته ورسیږي چې دا خانانو ته د منلو وړ نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل انتخابات د واک د سوله ایز لیک دی ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې دغه دیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژن د میزان ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مجددي غوښتنه ده د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پشپګم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزنه بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډون ګډولو ګواښ هم کړی و. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو چاره سره خبرې ونه کړې. خو له دې وړاندې دغه وزارت د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت دې خوندي کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د طالبانو د ګواښ په اړه پوښتنه کړې ده.
بل شکه چې ګواښ نشته، د ټاکنو بهیر لپاره مجموع کې هم خلکو ته هم پروسې ته دا جوابوي چې طالبان د پروسې په اړه باندې موافقت نه لري او دا پروسه ګواښوي.
د لپاره چې دغه پروسه بریالۍ شي او کامیاب شي، څه کول پکار دي حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، امنیتي ادارو ته؟
بل شکه چې دوی مسؤلیت سنګین دی دغه پروسې په اړه باندې، هغه د ټاکنو د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب، د کاندیدانو، د خلکو، د مراکز او اداراتو. نو دوی باید مسله ته متوجه وسیږي او احتیاطي تدابیر باید وچاته کړي.
او په داس حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسیول ته بل مشکل طالبانو ګواښ رامنځته سي، دغه دواړه د انتخاباتو په سراسریوالي باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله من یم چې د سولې خبرې اترې مخکې ټاکنو پروسې څخه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقانه مخته لاړ شي. که چېرې د خدای نه خواسته دا ګواښونه په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سرتاسریوالي ته، خصوصا په ولسوالیو کې، په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې د طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات ده، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسوي، شفافیت ته هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی. نه ګوندونه، نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي او نهایتا څه چې پیښېږي هلته د زور او د توپک د سیوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کوي.
کاندیدانو ته، رایه ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه په کار دی د دې لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې فراخ وي او په عین حال کې دوی امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او دوی دغه مسایل ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د دې امنیت په اړه باندې، د دې خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې نه اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یو هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده. رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي، د خارجانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده. یعنې موږ په تړه کې دغه بهیر په خاص سره بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیوال هم نه دي او هغه پخوا غونې همکاري هم نه کوي. نو دا افغاني پروسه ده، هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه شي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي ترڅو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصت هم برابر.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوری ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. او زموږ همکار رحمت الله افغان له افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی یوسف رشید سره مرکه کړې وه.
له هر ډول دولتي شتمنۍ، اسانتیاوو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په هلمند کې چې ډيري پر نفوس سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څنګه ټاکنې کیږي؟ په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست ته ټاکنو د لپاره کمپاینونه پیل شوي دي، خو په هلمند کې تر اوسه هیڅ کاندید د کمپاین غونډه نه ده جوړه کړې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دې په هغو سیمو کې چې په ولکه کې دي د شفافو او منظمو انتخاباتو زمینه برابره کړي. الیاس دایی د اتاولا افغان سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې ده چې د په نظر د هلمند کې چې ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څه ډول ټاکنې کیږي؟
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه، د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کېږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلور ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزي سیمو کې کېږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې انتخابات مطلق نه کېږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمای انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو، نه زموږ رایه په هغه سیمه کې معلومېږي دغه وکیل ته چې موږ رایه ورکړو چې په اصطلاح زموږ د رایو لوړ اکثریت معلوم شي. نو وروسته بیا درغلي لا هم پکې رامنځته شي چې لکه په تیرو د پارلمان په انتخاباتو کې چې امنیت هم ښه په ښه وخت کې ونیول شو او په صندوقخانو کې مشکلات راغله، د خلکو رایې باطلې شولې، د خلکو رایې ګډوډې شوې، خرابې شولې، کسان هم اوس دغه شنګر جدلي او قضایي ارګانو ته معرفي نه شول.
دا څومره د خلکو اعتماد په انتخاباتو باندې په خپل رایې باندې کموي، څومره صدمه رسوي؟
ته یقین باور وکړه چې ځینې کسانو دا اوس هم زموږ سره دا موضوعات شریک کړي دي چې هیڅ مې وایي زړه نه غواړي چې دې رایو ته راوزم، په دې خاطر چې زه زحمت باسم رایو ته راوزم، رایه استعمالوم، صندوق کې ورچوم، اما په صندوق کې زما هغه رایه چې لس رایې مې په اصطلاح ورچولي لس کسان راغلي هغه یا شل کېږي یا ورکېږي. نو د داسې تکلوبه سره سره بیا د خلکو کومه فاصله چې خلکو تر مخه د دولت سره درلود هغه فاصله نور هم پراخه کېږي، د خلکو زړه ماتېږي، خلک زړه نه شکي. داسې پروسې که چیرې دا پروسه د دوی د کور څخه شفاف روانه شي، تر مرکزه پورې شفاف ولاړ شي، نو خلک بیا اعتماد پیدا کوي. دا اوس مشکلات زموږ په افغانستان کې شته، د هېواد په سطح مشکل هم همدا دی چې بې اعتمادي ډېره ده، د دولت او ملت تر مابین بې اعتمادي راغلې ده، د فاصله اوږده کړې ده، علت همدا دی.
د حل لاره چې شي ده څه پیشنهادوي؟
د حل لاره دا ده چې انتخابات چې کېږي اول خو چې وځنډېږي په دې خاطر ډېر به شي چې خلکو ته کارت ورسېږي، خلکو ته تذکره ورسېږي، خلکو ته سټیکر ورسېږي، او بیا امنیت تامین شي، زمینه مساعده شي، ټول خلک خپل وجود وښيي او خپل رایه استعمال کړي، وروسته بیا هغه رایه په شفاف ډول اصلي ته راورسېږي چې ستا رایه چې تا استعمال کړې وه زه تا ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول دا پلانکۍ ستا چې رئیس جمهور شو، پلانکۍ مو د پارلمان وکیل شو، پلانکۍ مو د ولایتي شورا وکیل شو، نو بیا هغه شفاف کسان و شفاف وزیرانو ته رایه ورکوي. نو په کل کې به موږ د درغلي مخه نیولې او خلکو ته به مو رسیدګي کړي دغه انتخابات په یو ملي انتخابات.
ستاسو هدف د ځنډېدلو څه و؟ که شپږ میاشتې نور مو ځنډېږي ګټه به څه شي؟
هدف مې دا دی د ځنډېدلو څخه چې باید خلکو ته اوس هم ډېری کسان پاتې چې تذکره یې لا نه ده اخیستې، ډېری کسان پاتې دي چې پر تذکره باندې شټیکر نه دی لګولی، خو د انتخاباتو اصل دا دی چې تذکره به لرې، شټیکر به دې پر لګولی، په هغه ورځ به هغه ټاکل شوي مرکز ته ورځي، هلته به خپله رایه استعمالوي. چې څوک تذکره نه لري شټیکر به د کمه کړي، که څوک شټیکر نه لري رایه به بیا چا ته ورکړي، که څوک شټیکر هم ولري تذکره یې اخیستې شټیکر یې پر لګولی رایه استعمال کړي، د شفافیت ضمانت یې څوک کوي؟
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوریده. اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وای د وسلوال طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتلې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د معلوماتو او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان چارچینو ولسوالۍ چار چاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهده و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او یاد ولسوالۍ د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې. نوموړي وایي هلته یې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونه کړي چې زیات شمېر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو وایي کره شمېره په لاس کې نه لري. کومندان تایید کړه چې هلته په جګړه کې 3 ملي پولیس او 6 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
در ولسوالی چارچینه درست است و جا از تعدید وجود داره. بله، ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی، آمدن در ساحه و وا اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده، عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم دو روزگان ولی تمنیتی مسئولین وایی چی یاد ولسوالی د سقوط لگواش سخش غرله، خو بلخوا پا یاد ولسوالی که میش تمنیتی مسئولین وایی ولسوالی تا تروس پوری هیس کومکی زواکونه ندی ورسی دلی. د یاد ولسوالی د ملی اردو د کندک کماندان محمد سلیم ازادی رادیو تلسیم سخه د تلیفون پر کرش ویل چی د ولسوالی نور طول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولی او یوازی د ملی اردو یو کم پاتی دی چی دا هغه ځینو برخو ته هم تیرش پا وسلوال طالبان داخل سو چی تر کلک مقاومت روس بیر تدی پر شاوتم بول. نموړی وای چې یوازې تیرش په درې ملګری وژل شوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګری ټپیان شوي دي.
ډیر بار تم دوام وکړي، نن سبا کې دا خبره نور وخت نه لري، نه حمایت سره بول څه چې په تاسو یې مکه کوته کې چې موږ ځخنو د پلوټ یې ځخه دار کنه چې د خبرو نه یا هم دا خبره د ټوب مستو مینه مې راځي چې د دې څه مو مې روان ته لاسو روان دي نو څه طاقت غمو به څوک د دې به څو د دې چې مو واڅه نفر ځخمي لرو او ځخمي یو نفر ځخمي هېت نو به ان شاء الله او پولیس د شهید لري درنه لرو څه دا غته نه پرې دی وګوره وګوره تاسو په مور وتاي نه
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم لسمی څخه د ټلیفون پر کر شازادي راډیو ټول چې د ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اتام نیتی پوسټو سکوت کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پوری لاس سرتیری وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان دي. په ولسوالۍ کې میش دغه ماسره سرتیری بیا هم ژر تر ژره له مرکزي ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سکوت وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې یاد ولسوالۍ یې سخته ماسره کړې او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چنو ولسوالۍ د اروزګان یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلاری رهبر وو. دا چې نوموړی څوک وو زموږ همکارې ناجي ساپۍ د علمي مذهبي او سیاسي برخو تکتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعهګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپل زده کړو ته دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د 2 کلونو لپاره خپلې دینی زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دینی عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1955 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1955 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کې خود چې دا یوه شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادی مشر قاضی محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منزلار شخصیت یاد کړ.
جهاد یک شخصیت معتدل او منرو
هغه په جهاد کې یو منزلار معتدل او د فکر او اندیشې خامنو خبرې اغیزمنې او تل ثابت او خدری زیدلود او د جګړې مخالف او نور هم حاصل
حیات الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کیږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د سلور اتیا کلنې په عمر د ورپیخي ناروغۍ له امله ومړ. یو شمیر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د دم مړینه لوی ازایا یادوي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس مهال په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو د حل په مخه قابلی او ښځینه ډاکټران فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د ښځینه روغتیا پالانو د کار په مخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمېرل کیږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغ سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
امکانات برابر کړو، موږ یعنی فارغ سولو، موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره یو چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط راکړې دي راکړي، موږ ته د هیڅ معاش هیڅ عاید دي موږ ته نه راکړي، فقط موږ ته راکړې راکړي او د خپل خلکو خدمت وکړو او موږ تر زیاتې کچې د یو مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورلی سو.
موږ امریکا د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینې برابرې کړي، که څه هم ولسوالي که د ښار کې نه کوي، چې موږ کم زده کړې چې وکړو هغه بې فائدې سي، په کور کې پاتې سي، په کور کې کښېنو. نو موږ غواړو چې زموږ دپاره کاري زمینه برابره سي، کلینیکونه او داسې نورو ځایو کې وظیفې راته راکړي.
په عیني باغ کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه سوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
ډېر وخت هم بېخي لوی تغییر، یعنې د 1930 کال په جریان کې د امنیت وزارت چې دا څه سرمایه ګذاري په متوسط طبي بشري منابعو باندې قبیل نقصان کړی سمرای نن موږ وینو چې هم د منډې مړینې کمیسي ویلي، د کوچنیانو مړینې کمیسي ویلي، د زیر د کوچنیانو مړینې کمیسي ویلي، هم لاسرسی ډېر سي، سي مراکز ډېر سي، په معنا بشري منابعو انداز دغو زحمتونو خوري تلفونه نتیجه ده چې نن کندهار کې ټولو ولسوالیو کې سي مراکز ده، ټولو ولسوالیو کې سي مراکز قابلي روښتنه ترخه.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو 15% نور بیا له یو ساعت واټن وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
تاسو له پیغامونو
زه مولوی عبد العزيز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام باندې کوم. پس که سلام باندې چې د زموږ پیغام خپور شي، هغه په باره کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک په بازار دي، خصوصا زموږ د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت ولسوالۍ د لارې ګرد پر بندي دي، د اختر توکي اعلان دي ځان ته وړي. کالی په لار کې باندې پاتې دی او موټر نه پرېږدي د یوې خوا ته حکومت نه پرېږدي د بلې خوا ته طالب نه پرېږدي نو دې په مشکل کې دی خدای تعالی دې او صلح راولي خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربان وسیا او مسلمانان خپل او قربان سره وویني او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
مشکل جوړ دا غلط تجارتی لارا دے منگا طول کاروبار لاب نگے خوانا دے منگا جو پولنا دا خواہش دا چی منگا دے لارا غم مخری او دا لارا پا بمو نولی او نور و تلا
دا غل ملی وردو دا یلمنگ سا خبری کوم دا سلور سا سلور دا کندک سا خا مر ماشینا والا که ندا کول کیری دا ما پیغام دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي. ستولتنبرګ نن په نوې زیلاند کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې تر هر بر وخت اوس سولې ته زیات نږدې سوي یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو کارکوونکو امنیت ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره ښه تیار دي. وسوالو طالبانو په یوه بیان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداری ورکړې او خلکو ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دي لري ګرځي. په افغانستان کې د شیعهګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې سا ورکړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې ووت او له هغه راهیسې د ایران او د یو شمېر غربي هیوادونو روابط خراب دي. او په ایران کې د بشري حقوقو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران او له ایرانه بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینه وو ته مساوي حق ورکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. سپورتي خبرونه له ناجي سپي څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سید جمال الدین افغان لومړی درجه یو ورځنۍ ولایتي سیالۍ په لړ کې خوست، کابل، ننګرهار او کندهار لوبډلو نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په لومړی نیمه کې به خوست او کابل لوبډلې په خوست لوبغالي کې او په دویمه نیمه پایلو به ننګرهار او کندهار لوبډلې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې.